سلامونه ستړي مشایب تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګرۍ کچه 790 میلیون ډالر وه. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه شنبې رسنیو ته ویلي چې د سوداګرۍ په دې کچه کې 628 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او 236 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. که څه معلومه نه ده چې افغانستان له هنده کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د ورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تېرېدو وروسته هم د اور چې د شهید رجویي په بندر کې لګېدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجویي په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سودیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تېرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا د بریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. له پاکستانه راستنه شوي کډوال شکایت کوي چې له ستونزو سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو سراب لیکور ته ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه دي. کارونه هم بیخي نشته.
دا کډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یونیت سی آر وای له پاکستان ویدان راستنه شوو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولته په بازار کې 15 او تر 17 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
پکسته به هم ورشو چې د ویل سیزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشه د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شو او په دې لوبه هم د تجزیات لرو. په پای کې به ستاسو ته همونه هم راوخلو. نور مقاله به مشتمل تیار وره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو زفری د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غزازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشت کې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوې کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړې. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو 2 کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوسمهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، مونږ بېخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، مونږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي. دوه کاله په تهران کې وم، هلته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې وه. پولیسو د کار له ځای ونیولم او افغانستان ته یې راواړولم. دلته نه کار شته، نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو؟ سرپناه مو نشته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوي کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 14مه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 90,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېر 55,000 کسان په زور ایستل شوي. په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړې، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې د دې هېواد کمزوري اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لوېدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلابېلو لوسیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په دوړې په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځنګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لیدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ونه همدا علت پوښتلی دی.
د دې سیلاب راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راوځي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي.
ګوري د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، خطرناک کار ده. که چیره وزن دغه غواړي د سفارو کې نو دوی ژوند خطر کې دی له سفارو نه کې.
کله نا کله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چیرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلا دې وږي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوتو او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلومات ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی یو سلنه د میوو او 9.1 سلنه د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن تا په بازار کې 15 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که وړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي او اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجه نه موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملا ماتوونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوي دي. اقتصاد به صفر کې ځل دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانان داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمند دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بېکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
د پکتیا د قوم مشرانو په هڅو د دوو و تر زامنو د کورنیو ترمنځ 100 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنیو دښمنیو ښکېل لوري تغییر هغې ته خوښ دی او وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي هغه ساخته خبر بیې ورژانه راواخیستله وبیې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یو دسترخاني کېنم نه ګرځوم دا توپکې نه کوم دا د کوسې شیجناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي نو زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید منطقه تاسې ول ده خالا خواخ دی دو غزبان خدای وزغورو خدای مگر تا ثواب کرو
دیاد دخمنی دوارخ که لوری دی روغ جوری تا خواخ دی وای پخوا دا دخمنی دو دودری کسانو پمنزگی پیخشی و خوز دی هر لوری دی کورانی دی غلوشمیر لدود و سو کسانو هم دیر شوی او هرچوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخ تا خفاو د کوز ششنک اوسیدون که محمد ایوب ده هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي:
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نه شکیږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو، مثال د دوو زورونو نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکای مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیک سه، دا ټول خپه کیږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای وي که هر څه وي، دا خپه کیږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ور تر غاړې دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ پاستازوالی ملک محمد داوود ویل:
هر د داخل منګل سکمنی بزرمتی گردیجی دو ته څو خاص کوم چې کومې بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې زمکه لاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه پوښتنه خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوري وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلش بګو د مخام تر شپګو په دنه سو پوند د 35 مترو او د مخام نشپګو د سار تر شپګو په منځني صفات او لاس شپګ نه ویم درنګ تاسو کولای شئ په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغو خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه معلومات لري. ورپسې هم ساسي پیغامونه
مو دا استادون راوستې او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې استادون نشته دي. کچې ته مو دا حکومت استادون راو نه ستاله مو به احتجاج وکړو.
فریال پنما د جنې د دویم جمعز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلوېخ زده کوونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسۍ لمخې لګ تر لګه د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بل زده کوونکې صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه ووایي، خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنسه وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یسمین. مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کوو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنا کو پاست پوزیشن اخیستې دي. جنا کې د چانه کمې نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سک کول غوړو او مو خپل تعلیم کول غوړو. مخکې
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2019 کال کې د پوسټر نگرانی لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2023 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی. چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي هلې ځلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت موده تر پوره کېدلو پس هغه ټولې استادانې له خپلو دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بله استاده هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرست بنی ڈبل اسٹوری اسکولوں یو پہلے سے رضی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو 2022 کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرست د جنکو پر منتو اسکول فنکشنل پہل کڑل شو سلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شو دوا کولا وچلے دو کله پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیر مقامی رضاکاری ٹیچری سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژدې شو ده. مو حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشن ډور بلډینګ ته د 70,000 سټاف مهیا کړي.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشره پروین یاسمین سره پر واتسایپ رابطه غونه ولا، نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوي فند تر برتی کولو پس حل کړی و، خو تیر کال د جون پر 10 د یاد پروژې موده تر ختمېدلو پس هغه ټولې لرې کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلی دی. یاسمین زیاتوي نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنډ ارزی برتی شوي یو سلشل استادان تر لل کېدلو پس د الکانو یو شمېر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوي. یاسمین زیاتوي دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوي برتی په کولو د استادانو کمی زر ته زر اور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر څو چې ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې ډیر زیات خلک لویدلې دي. دغه سرکاري هسپتالونه چې دې وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت ځي هلته بیا خواري نه ورسره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو، نو دا خو 4 ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته ویي چې فرمان ور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر قدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نه شي کړلی. بیا شاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې انسان د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې، نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کېږي چې ته دغه خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت مند به یاستئ زادیانه صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون څلرم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دېرشمې صفې پورې پام لري زکوونکو موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سې کنګل شي جمع ته واوړي موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي خو که چیرې محلول یې له صفر څخه ټیټو درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري بیا دوی چش کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلو سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو لومړی فورمول یې د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادېږي دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادېږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شو یا کنگل کېدل کنگل کېدلو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چېرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده دا خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کېږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کېږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کېږي په آیونو باندې نه تجزیه کېږي او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تېر نه کړي د برېښنا جریان تیر نکړي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تېروي او بې ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کېږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمین د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکتریکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چېرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چېرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره خو که چېرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چېرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آینونو باندې چې شکېږي په آینونو باندې تجزیه کېږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آینونو باندې تجزیه کېږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آینونو خلزه چې ده هغه 0.2 10^10 په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کېږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شویو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکوي. راځو دلته د ټوټه شویو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آینونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 10^10 په توان د منفي 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے دهغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیم وو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کی فلک شي ضرب کړل، اخلو مولار چې ده د مولار سره اختصاری جی ده پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 صدی سره. چې په دې ترتیب موږ او تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې تجزیه کېږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې نه تجزیه کېږي او د برېښنا جریان تېرېونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آینونو تجزیه کېدل، دا قوي الکترولیتونه وه. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آینونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوام سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه، چې یو هم القانونه وه، په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کېږي. او بل القانونه چې دي، د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کېږي. او القانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ، د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب القانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو ان چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کښې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینئ، مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کښې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د SP درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د SP اوربیټال سره یو ځای چې شکېږي رامنځته کېږي. د میتان د القانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کېږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس PM یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دوی ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوز په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په القانونو کښې ایزومیري چې ده، هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده منفي پنځه درجه د سانتي ګریډ خو کثافت یې چې ده هغه چې شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسو کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ او تاسو د قاعدو پر اساس باندې څه شي کو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي د آیپاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمېر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کولو سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو. او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملک د سلسلې څخه دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ او تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو کو. اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو چې مخکې موږ تاسو وویل. صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده ایتان ده پینتان ده هیگزان ده هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو وایي چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اوږد زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر. لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري. نو کله په نوم گزاری کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې چې شاخلرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربونونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ او تاسو د شاخلرونکي یا د ماویزه نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوه شاخلرونکي وو یعنی مثال دوه ماویزه باندې نفسي وو بیا راځو لومړی د کوچنی ماویزه نوم اخلو بیا ورسته د غټي ماویزه نوم اخلو په پایله کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کیږي. په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو وینو شماره گذاري وسوه په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزه نوم تشته میتایل. وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سیکنډري یا هم سیکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره سیکنډري د ایس په حرف سره او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربن څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوی دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا سوګوري دلته موږ تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ تاسو دای لرو دای میتایل میتان وي. او مدل کیږي او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یادی چې لږ میل لرونکي دي نو دوی کولی شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګونی او هم د پای یو ډول چې شکیو یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سرته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو، نمونه واخلي، او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ولولیرا پروی او پزړه کې می دمنه ولولیرا پروی.